په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي شاوخوا 12000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. عبدالرحمن راشد د شنبه په ورځ له شمشاد خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل 2500 افغانان په پاکستان او 8000 نور په ایران کې بندیان دي. د راشد په ټکو تر اوسه نږدې 6000 بندیان دي هیوادونو له زندانونو آزاد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه وړاندې په خپلو خبرو کې ویلي دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې 1500 بندیان به د طالبانو حکومت ته سپاري. خو ښاغلي راشد په دې اړه څه ونه ویل چې دا افغانان په کوم جرمونو زنداني شوي او کله به افغانستان ته لیږدول کیږي. د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونی حمله چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر ووژل شو په کلکه وغندله او د عاملانو د موندلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. مفتی منیر شاکر پرون د پېښور په مړ سیمه کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو. د پېښور د لیډي روغتون ویان محمد عاصم رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي وو چې مفتی شاکر پرون مازیګر دوی ته په زخمی حالت کې ورول شوی وو چې وروسته یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. تر اوسه پورې چا پر مفتی شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتی منیر شاکر په وروستیو کلونو کې د خپلو متنازع دینی بیانونو له امله ډیر شهرت موندلی و. هغه له څه مودې راهیسې له پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم سره هم د خواخوږۍ څرګندونه کړې وه او د هغوی په غونډو کې لیدل کېده. نوموړي د پاکستان پوځ پر تګلارو هم نیوکې کولې. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي دی او بل پر ضد پسرلنې او عملیاتو د پیل اعلان کړی چې له کبله د تاوتریخوالي د زیاتوالي اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي پر ټي ټي پي د البدر په نوم عملیات ترسره کوي څو د دې ډلې فعالیتونه ورسره محدود کړي. بل لور ته ټي ټي پي هم اعلان کړی چې د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد عملیات کوي. دواړو خواوې یو بل ته سخت ګواښونه کړي او ادعا کړي چې دا عملیات به د مخالف لوري د نابودۍ لامل شي. د پاکستان پوځ او ټي ټي پي دواړو د دې عملیاتو د پیل اعلان پرون وکړ. د یادولو ده چې د پاکستان پوځ په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد 15 لوی عملیات ترسره کړي چې په ډیرو کې د ټي ټي پي پر ضد بریدونه شوي دي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون لسګونو زره محصولانو د پراخ لاریون په ترڅ کې له حکومت د حساب ورکولو غوښتنه وکړه. معترضانو یو ځل بیا له واکمن حکومت پوښتنه کوله چې ولې د نومبر د اورګاډي د تمځای پیښه رامنځته شوه. دغه پیښه چې د نومبر په لومړۍ نیټه د نوي ساعت د اورګاډي په تمځای کې رامنځته شوه 15 کسان پکې وژل شول. ګڼ شمېر لاریون کوونکو چې بیرغونه او شعارونه له ځان سره لرل د بلګراد په بیلابیلو سیمو او د سربیا د پارلمان مخې ته راټول شوي. ارکل کېږي چې دا لاریون په سربیا کې د وروستیو لسیزو تر ټولو ستر لاریون وي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د 2-6 په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبه په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تېر دوشنبه ان تایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې تېر جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 10 د تایلند په کوربه توپ پیلېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې پاکستان د تورخم په دروازه کې سمیټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ایښي دي.
ما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده.
د تور خم دروازې تړل کېدو له امله پر جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خبر پښتونخوا اله د ډېرو سیمو په سلګونو محصلین ایثار پاتې دي چې له ستونزو سره مخ شوي.
والد سے وفات شو رہی په هری پور کې اوسېږي. دلته بارډر باندې بیا کسبین بولدک باندې ته خبر او کړل نه غوې چې دا باندې څلور پنځه ورځې تیریږي او چې زه جنازه لا لوړ نشم نو زه بیا په خپل کلی باندې څه کوم.
د پاکستان پوځ په داسې حال کې وسلوالو پر ضد بدر په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان کړی چې پاکستاني طالبانو هم د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده.
اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شان ته پشن وکړي دوباره کم چې دوی په 2016 کې کړی وو. یو خو هغه ټیم کوم حکومت وو هغو ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وو.
په بل راپور کې به واورئ چې په سلګونو متقاعدینو پرون بیا په کابل کې د اعتراض په توګه د خپلو امتیازاتو غوښتنه وکړه.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نه میکنه؟
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو د خبرونه لومړی موضوع ته سرچینې وای. پاکستان د تورخم په دروازه کې سمیتي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ښی دي. د سرچینو په ټکو دا موانع پرون ماښام په دروازه کې ځای په ځای شوي، خو په تورخم دروازه کې د دې موانع ښودل په څه معنا دي؟ آیا د پاکستان حکومت د دې دروازې د اوږد مهاله تړل کېدو نیت لري؟ نور جزئیات په دې راپورټ کې.
په داسې حال کې چې نن یک شنبه د تورخم دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کیږي، سرچینې وایي پاکستاني لوري په دې دروازه کې سیمټي دیوالونه او موانع ایښي دي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط د شنبه په ورځ د مارچ 15مه ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري پرون شنبه ناوخته د تورخم په دروازه کې سیمټي دیوالونه او نورې موانع ایښي دي. د سرچینې په ټکو د موانعو د ښودلو پر مهال د طالب او پاکستاني پولیسو ترمنځ شخړه نه ده شوې. د دغې سرچینې له لورې ازادي راډیو ته پاره لیکل شوو عکسونو کې ښکاري چې د تورخم په دروازه کې سیمټي موانع ایښودل شوې دي، خو د تورخم په دروازه کې د پاکستان له لورې د موانع ښودل د دروازې د نه خلاصون په معنا ده. په اړه یې د اقتصادي چارو شنونکی سمیع الله ستانکزی وایي
زما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده. په وروستیو کې چې د اقانانو او د کندهار د ډلې ترمنځ اختلافات ډېر شوي، ایسای د دې لپاره چې دا درس زیات نه سي او د دې دوو ډلو د ملیشو په کچه د اتحاد او فشار اله له ښکته نه پورته لور ته جوړه کړي، د دې لپاره یو بیرونی مصنوعي دښمن جوړولو هڅه کوي. هر ځل چې پاکستان وغواړي د افغانانو ذهنیت له جدي مشکلاتو بل پلو واړوي په همدې ډول ډرامې جوړوي.
بل پلو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی او د پاک افغان د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد وایي د تورخم دروازې د خلاصون په موخه د دواړو خواوو سوداګرو ترمنځ د وړمې ورځې د جرګې له لغوه کېدو وروسته د دروازې د خلاصون په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی، خو د مخلص په ټکو هیله مندي شته چې یو ځل بیا د دواړو خواوو سوداګر سره جرګه شي.
امید لرو چې که سبا یا بل سبا د څه پلان وشي او هغه لورې خلکو سره په تفاهم ورسیږو چې څوک جرګه ته راځي د هغوی لست ورسیږي، بیا نو انشاءالله جرګه به ترسره شي.
د تورخم دروازه د تېرې فبروري له یوویشتمې راهیسې له هغې وروسته وتړل شوه چې طالب او پاکستاني پولیساتو په سیمه کې د مورچلو په جوړولو سره شخړه وکړه. دا دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفهیي ډول درې پرلپسې شپې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې خطرې هم وشوې چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښته. نه لورې وایي تورخم دروازې د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی تر ډیورن کرخي اغړه د طالبانو د حکومت لخوا د تاسیساتو جوړول غني، خو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکي دا نه مني وایي دوی د ډیورن د کرخي د افغانستان خوا ته تاسیسات جوړوي. که څه هم د دې دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کېږي او د خلاصون لپاره د دواړو لورو د سوداګرو قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په بڼه ناستې هم وشوې، خو لای کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي. له دې زیانونو سربیره په زرهاو مسافر او ناروغ لرونکي د دروازې دواړو خواوو ته د وختو په تمه په هوټلونو کې شپې ورځې تېروي.
د راز د تور خندر وزیر تړل کېدو له امله په جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خیبر پښتونخوا ایالت د ډېرو سیمو په سلګونو د طب محصلین ایثار پاتې دي او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر دغو محصلینو پرون مشال راډیو ته وویل چې دوی غواړي د اختر رخصتیو لپاره خپلو کلو ته لاړ شي او هم هغوی چې ویزې په ختمېدو دي غواړي چې خپلې ویزې تمدید کړي، خو د دروازې د تړل کېدو له امله نه شي کولی چې خپلو سیمو ته لاړ شي. دوی غوښتنه کوي چې باید دغه دروازه ډیر ژر د ټولو مسافرو پر مخ بیرته پرانستل شي. نور حال د مشال راډیو خبریال فرحت شینواری په دې رپورټ کې اوري.
په جلال آباد سپین غر پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو محصل محمد رضوان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي په وخت اختر رخصتیو لپاره خپلو کورونو ته لاړ شي او چې د چا په ویزو کې میعاد ختم شوی چې هغه هم تمدید کړي.
فعلحال په افغانستان کې یو او زیاتره ملګري دلته داسې ری چې اوس اختر روان دی او دوی چې موږ له څنګه څه طریقه جوړه شي او د اختر موږ د پخپلو کلیو کې پخپله پښتونخوا کې وکړو خپل خاندان سره. دلته موږ سره وړکی دی، دغه والد صاحب وفات شوی دی په هری پور کې اوسېږي. دلته بارډر بند دی، فلایټ خبره ورته وکړله، جهاز ته نه مېلوېدلو، فلایټ نه و. بیا کسپین بول دک بندو ته خبره وکړله، نو هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تېرېږي او چې زه جنازې له لوړ نه شم نو زه بیا په خپل کلي باندې څه کوم. هاسپیټلز دومره په انزایټي او ډپریشن کې اوسته چې لکه څه حد نه لري.
په جلال آباد کې موجود د خیبر پښتونخوا ځنې نورو زده کوونکو هم را سره خپلې اندېښنې شریک کړې.
زه عالمگیر د بونیر سره تعلق لرونکی یم، د سپینغر یونیورسټي د میډیکل سټوډنټ یم. دا مسایل هم دي چې ویزې ایکسپایر شوي دي او تاسو ته به دا علم وي چې دا اختر چې کوم دی دا یو خوشحالي راځي په دې مسلمانانو باندې چې دا سړی د خپل مور او پلار او د وروڼو خویندو سره منو کې نو سړی هغه زړه هغه مطمئن کېږي چې موږ ترې دار لاره زر ته زره کولی شي.
زمونږ عدنان خان وزیر د شمالي وزیرستان د تحیل سیمې اوسېدونکی یم. د سپینغر پوهنتون محصلین یو، د طب پوهنځي کې زده کړې کوو. مسائل دا سې دي چې دلته هغه ویزې چې کوم مدت ته ختم شوی دي او بیرته د تک لپاره هیڅ لاره نه مومي او نو دلته په افغانستان کې د ویزې د نوي کول لپاره سلارې چارې شته دي. مطالبه کوو چې د دې مسلې د حل کول لپاره سلارې چارې پیدا کړي، مسلې لپاره د یو ایمرجنسي روټ پیدا کړي چې هغه خپل کورونو ته لاړ شي او خپل ویزې د مدت بیا نوي کړي او بیا واپس په وخت باندې خپل ساتونو ته او خپل د پوهنتون درسونو ته واپس راشي.
د خیبر یو انتظامی چارواکي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا محل تورخم کې وضعیت لا عادي نه دی او امیګریشن دفترونه تړلی پراته دي او دغه سیمه دواړو خواو ته د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او هلته څوک نشي ورتلای. یو اندازې مطابق یوازې د جلال آباد په سپینغر، روخان او اریانا پوهنتونونو کې خواوشا زور پورې پاکستانی وګړي د ایم ډی ډیګری ترلاسه کولو لپاره په سیلف فاینانس یعنی په خپله خرچه او ځنې پکې په سکالرشپ یعنی وړیا زده کړې کوي. همدارنګ په کابل او نورو ولایتونو کې هم په پوهنتونونو کې په لسګونه شمېره کې پاکستانی زده کوونکي د طب په څانګو کې داخل دي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبانو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. بل پلو بیا افغان لور ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او پاکستانی چارواکو لخوا د دروازې بندول ناسم ګام دی. د تورخم د کشالی د هواری لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو او سوداګرو یو جرګه کړې وه او په هغې کې په تورخم کې په اوربند په نوو تاسیساتو د کار په ودرولو او د تورخم دروازې بغیر له څه شرطه خلاصولو باندې سره متفق شوي وو. په تورخم کې دا مهال اوربند دی، نوو تاسیساتو باندې کار ودرول شوی خو دروازه لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او دواړخیز تجارت هم پرې معطل دی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی به زر یوه بله غونډه وکړي او هڅه کوي چې د تورخم دروازې په خلاصولو دواړو خواوو چارواکي سره راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان پاوز په داسې حال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد البدر په نوم د عملیاتو اعلان کړی چې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي هم د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي دواړه اړخونه هڅه کوي چې د اسلام تر نوم لاندې خپلو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي، خو عام خلک د دغو عملیاتو پر ضد دي.
د پاکستان پوز د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی بعد دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وایي چې دواړه خواوې که هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
دوی د الخندق شروع کړو، هلته ورپسې فوج چې د پاکستان کم دی، ورپسې بدر اپریشن شروع کړو. په مقابله کې خبره ده چې د دې اوس دلته فرق نه پروزي که طالبان اوس د اسلام سره حواله مخکینه یادی، نو د هغې فایده نه کېږي، ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس، نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري. او د طالبانو دا بله سټریټجي چې کومه وه، چې کوم کې هغې ځان سره بی ایل ای به هم سپورټ کولو، او کله چې دا طالبان راغ په افغانستان کې د هغې حکومت راوش، افغاني حکومت ختم شو، نو دوی بیا د کمپرستۍ په طرف باندې لاړه. نو دوی به د بی ایل ای سپورټ کولو، او په خبر پختونخوا کې به خلکو له کمپرستۍ را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دی، نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف پکار دی چې فوج دا وسیلې پرېږدي. نو اوس هغې دې طرف ته راوړېدلی وو. نو زما په خیال باندې که دوی واپس اوس هغه ځي له ځي، نو د پبلک سپورټ دې وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوسټ په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت انګیزي فکر او ستراتیژۍ کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوز د یاغیانو او ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینې کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک انفاد شریعتي محمدي او هغو سخت دریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د وسلوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوسټ په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیځ ملاتړ ترلاسه و.
نو اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتي پرشن وکړي دوباره، کم چې دوی په 2016 کې کړو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت و، هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وویل چې پېښور کې د سکول پېښه شوه وه، کم کې یو سل 50 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټي دغه نه ښکاري. پی ټی ایم، جی وای، پی ټی آی ټول مخالفت کوي په دې قسمو کې. دا اپریشن دویم دا خبره ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ، او پاکستانی حکومت سره دې پیسې نشتی، فائنانشیل کنډیشن دې خراب دی. دریم دا چې 2016 کې د کم امریکي هم سپورټ و، امریکي ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار اخړې و. ډېر کم ٹی ڈی پی کم کمانډرانو، فضل الله، حکیم الله،
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوځ او حکومت په وړاندې د ولې سخته کرکه راپارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي د تازه سروې له مخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنی بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زمشو ضلعو کې پوځي عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایاتو ته د ګواښ په توګه ګوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
پرون په سلګونو متقاعدین په کابل کې د اعتراض په توګه د تقاعد ریاست مخې ته راټول شوي وو او د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د متقاعدینو دا اعتراض داسې مهال شوی چې د طالبانو حکومت د متقاعدینو د امتیازونو د ورکړې مهال ویش اعلان کړی چې له مخې د هر وزارت متقاعدینو ته ځانګړی وخت ټاکل شوی دی. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر یو سل او 10,000 کسانو اوړي چې ډېرې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
دا یوازې د ازادي راډیو یو متقاعد اوریدونکی نه دی چې د طالبانو له حکومته د خپل معاش پوښتنه کوي، بلکې په لسهاوو نور د ازادي راډیو اوریدونکي ورته پوښتنه د طالبانو له حکومته لري. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګره تیره شپه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له تیرو دریو کلونو راهیسې متقاعدین د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه په ټکو د متقاعدینو په برخه کې د طالبانو د حکومت وروستی اقدام د ماشونو د ورکړې د مهال ویش اعلانول و.
هغه متقاعدین چې د امارت اسلامي په د درې کلو کې تقاعد شوي دي، د دې ته اخره نیټه یې 15 د هوت خودلی ده په تقسیم اوقات کې چې دوی ته باید حقوق ورکړل شي، او باقي مانده چې د جمهوریت او مخکې له جمهوریت نه څوک تقاعد شوي دي هغې نو عمل نه شروع کېږي. تقسیم اوقات یې جوړ کړی ده چې هر وزارت خانه په اساس د نوبت به ورځي او توضیع به شروع کېږي، چې په آخرنۍ مرحله کې هود کې د وزارت دفاع نوبت ده. هود د 1400 کال کې چې یو کال بعد
په اصل کې چې افندي سنګر او لسګونو نور متقاعدین د طالبانو د حکومت د دې ژمنې د عملي کېدو تمه ورته اندېښنې لري. د شنبه په ورځ د مارچ 15 لسګونه متقاعدین یو ځل بیا د تقاعد ریاست مخې ته راټول او د خپلو حقونو غوښتنې وکړه. متقاعدینو تر دې وړاندې هم څو ځله مظاهرې کړې وې، خو د طالبانو د حکومت تر اوسه د دوی یوازینۍ غوښتنه چې د ماشونو ورکړه ده منلې نه ده. د طالبانو حکومت تیر کال بغیر له دې چې وازی دل وړاندې کړي د افغانستان د تقاعد سیستم یې لغوه کړ. د دې پریکړې له مخې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده حکم کړی و چې له 1403 لمریز کال راهیسې به د ملکي او نظامي کارکوونکو له ماشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کېږي. د طالبانو د مشر دې فرمان ګړې پوښتنې راولاړې کړې، خو تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هغو متقاعدینو برخلیک به څنګه کېږي چې له 1403 لمریز کال وړاندې د دولت لپاره کار کړی دی. پور پاکی مشت د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د پوښتنې په ځواب کې وایي
د افغانستان د متقاعدینو معاشونو تعطیل او نورکول د ټولو حقوقي معیارونو د اسلام د مبین دین او همچنان د طالبانو د اولی رهبر د عمل کرد سره په ټکر کې راځي. هیڅ یو تصمیم نشي کولی چې ما قبل ته رجعت وکلی. د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو ځای د افغانستان د متقاعدینو اتحادیه سره په دا موضوع کې دادخواهی کړی ده او موضوع مو تر ملل متحد پورې مطرح کړی ده.
متقاعدین د افغانستان له زیانمنو قشرونو څخه ګڼل کېږي چې زیاتره یې مشران کموسه او د کورنیو سرپرستان دي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,000 زیات دی، او که د دوی د کورنۍ غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتساپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
د خصوص د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو لخوا وړ مورز د ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې سلګونو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ډاکټرانو لخوا په دې ورځني روغتیايي کمپ کې سلګونو ناروغانو کتنه او لابراتواري معاینه ترسره شول او ناروغانو ته وړیا درمل ورکړل شول. یو شمیر اوسیدونکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه وکړه، خو له نړیوالو مؤسسو او اړوندو ادارو یې وغوښتل چې دوی د سیمې د روغتیايي کلینیکونو اکمال او تجهیزولو ته زیات پام وکړي. نور حالې د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا 1.5 ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو پر مټ د دې ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځنده لابراتوار په واسطه معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول. د برنامه منتظمینو وویل دا روغتیایي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیایي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی. د خوست ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال روډی ته وویل
په دې وړیا کیم کې اکه داخلا دو جرایی دو اطفال دی، پوستکی دی، ګوشګلون دی، حتی غوښونه دی، حتی لابراتوار پرمختللي معاینات دا هم موږ ځون سره وړي دي. کوم مریضون چې پوته شو د دې جاب یې نه کړه چې دلته تداوی نه شوی که دی ته به موږ ریفرشیټونه ورکوو. بیا به په داخل د خوست په ښار کې په شخصي او دولتي روغتونو کې که د جرایی ضرورت و یا عملیات ضرورت و دا به هلته مجاني کېږي.
د خوست ځاځي میدان اوسیدونکي د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لخوا په وړیا ډول د دوی د ناروغانو کتنې او درملنې ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دا ډول برنامو لړۍ دې روانه وساتل شي. د ځاځي میدان یو اوسیدونکی زمر خان وایي
داسې مریضان موږ لرو چې هغه عملیاتو ته ضرورت لري، د عملیاتو پیسې نه لري او ډېر ښه داسې رقم ته دي چې هغه د سترګو نظیرې د لاسه ورکړی دی، هغه مشکل لري. نو بیا بیا د حکومت نه، د ډاکترانو نه، د ورنه غوښتنه کوو چې د نړۍ ونه دروي نور ولسوالۍ ته مونږ ولسوالۍ ته خو ډېره جدي پاملرنه وکړي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه جوړ شوي، خو د ځاځي میدان اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې روغتیایي کلینیکونو ته دې دوا درمل اکمال او په مجهزو وسایلو د تجهیز شي. د ځاځي میدان یو بل اوسیدونکي رحیم دین وویل
پښتنه مو دغه ده چې موږ ته دغه کلینیک او د کا کلینیک او نور کلینیکونه لږ پراخه شي او لوی شي او د ښې مضبوطې دواګانې راشي، ځکه چې ځاځي میدان ولس لږ کمزوری دی، غریبانان خلک یې ډېر دي چې کومک موږ سره وکشي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ولسوالیو د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزول په پام کې دي، خو په دې یو ورځنیو روغتیایي کمپونو کې په لومړي ګام کې سرحدي ولسوالۍ په پام کې نیول شوې دي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وویل
ټولو ولسوالۍ ته پسوخ او اولیت مو سپری ولسوالۍ ته ورکړی، کوم چې په سرحد کې پرتې وي چا په سنۍ سره مرکز ته د مریضانو په لیږد کې مشکلات لري.
یاد دي وي په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسبو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډول کارکونکو اوریدونکو ته طالب هماغه لومړی دوري طالب دی، کوم هڅ ډول بدلون تر دم وجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسیو کې زرته زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک سته چې ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او راسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي، یعنې کلی یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی یي. هغه هم داسې څوک نوشته کړی وي چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم داسې چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ زه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسي او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم. د نوي کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونیک شي دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونیک شي دي او یې نه روزي، دا معنا ده چې یسې یشې نه دي، ځکه چې دا ونیک شي دي او په لنډ وخت کې بېرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، جوړیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راغلي مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدی تر اوسه پورې چارواکو ورسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان ده د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده، زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو هغه زموږ ماشونه یې راسه ګرځولي دي، په ادا موسسه کې مو کار کړی ده، موسسه هم ادا موسسه ده. نو که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو، نو ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We'll be right back.